السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي نن د نهه ورځ او د اپریل میاشتې نهمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم په روان یو ساعت کې د اختر په تیاریو باندې تاسو ته معلومات درکو او نیس پروګرام د مشال راډیو مجله هم لرو اوریدل یې مهي روي خو لومړی ورځ د دې ساعت خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار بوروال کاکړ دی
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سینټ نوې مشر ټاکل شوی دی ملګری ملتونو وایي د افغانستان په روغتیایي څانګه کې یا د شوالي لپاره نږدې 3 میلیونه ډالر لګولی دي او حماس ډلې ویلي چې د قطر او مصر د منځګړو لخوا یې د اسرائیل د اوربند وړاندیز ترلاسه کړی خو د فلسطیني ډلو یوه غوښتنه هم نه ده پوره کړې اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د سینټ نوې مشر ټاکل شوی دی د سینټ د مشر او مرستیال مشر ټاکلو لپاره انتخابات نن وسول چې بی لا مقابله یوسف رضا ګیلانی مشر او د پاکستان مسلم لیگ نن غړی سیدال خان ناصر مرستیال مشر وټاکه پاکستان تحریک انصاف د احتجاج په توګه د سینټ د مشر او د هغه د مرستیال مشر له انتخابه پریکون اعلان کړو د یادګون سینټرانو د سینټ د مشر او مرستیال مشر د انتخاباتو پر ضد د اپریل پر اتمه په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو د بلوچستان د کوچلاغ په کتیر کلی کې پرون ماښام د یوې 14 له کبله یو پولیس سرتیری وژل شوی او 12 نور کسان ټپي شوی دي په ټپیانو کې شپږ پولیس او شپږ عام وګړي دي د خبره د کوټي د پولیسو مشر جواد طارق بیگم شال رډي ته وکړه او غوول چې 14 هغه وخت شوی چې د عام خلکو ترڅنګ ګرځند پولیس هم د کتیر کلی په یو جماعت کې ورغونډ شوی او چا د دې پیژې مورین نه منلې د باجوړ په ناوګي بازار کې پرون په یو سیاسي جلسه کې د ډزو لامل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي د خبره د باجوړ د پولیسو ویان محمد اصرار پرون مازګر رسنوي ته کړی ده هغه ویلي چې له باجوړه د کومې اسمبلی پر اتمه حلقه د یو سیاسي ګوند د کاندید په انتخابي غونډه کې ده ډزې شوی دي پر دې حلقه له هغه وروسته انتخابات ځنډول شوی ول چې وسلوالو د جنوري پر 13 پر همدې حلقه د پاکستان تحریک انصاف یو کاندید ریحان زیب په ډزو وژلی و د هغه وژنې ذمواري داعش ډلې منلې وه د پاکستان د انتخابات کمیشن اعلان کړی دی چې اوس به د اپریل پر 13 پر دې چوکۍ انتخابات کیږي د کورمی د صدی خلکو پرون پایو احتجاج کی دړک کړی دا چې که حکومت پر مسافر وړونکو موټرو د بریدون مخونه نیولا نو له اختر وروسته به احتجاجي مظاهری پیل کړي دوی پر حکومت ځخ کړی دی چې نه یوازې د دې بریدون مخونی سي بلکې هغه کسان هم گرفتار کړي چې په دې بریدون کې لاس لري دا له وروسته دا چې د اپریل پر 9 نامعلومه کسانو په پاړچینار کې له صدی پر ورغلي یو موټر په ډزو کې دوه مسافر اوجل او سلوري ټپیان کړل په صدا کې د سنیانو د یو ځایي تنظیم اهل سنت اتحاد کونسل مشر حکمت خان حکمتیار پرونی احتجاجي مظاهره ته وویل
کوم زلمی توپ اوسا وی آیو عید پر تاسو سره مخاله عید نه درې ورځې ورسته تاسو سره مخاله او که چې تا دا قاتلین گرفتار نشولو نو مو تاسو مو بیا وروزورو
په بر کورم کې یو امتی چارواکي د نومونو شدل په شرط مشال رډي ته ویلي چې پر موټر او د حملو مسله یې جدي اخستې ده او د مخنیوي لپاره اقدامات کوي ملګری ملتونو وایي د افغانستان پر روغتیایي څانګه کې یا د شوالي لپاره نږدې 3 میلیونه ډالر لګولی دي دا خبره د ملګری ملتونو د پراختیا چارو ادارې یو ان ډی پی د اپریل پر اتمه پر خپل اکسپانډ لیکلی ده په بیان کې ویل شوی چې په دې کې په ځانګړې توګه په روغتونونو کې د آی سی یو په نامه هغه څانګې په پام کې نیول شوی دي چې سخت ناروغان پکې ساتل کیږي او حماس ډلې ویلي چې د قطر او مصر د منځګړو لخوا یې د اسرائیل د اوربند وړاندیز ترلاسه کړی خو د دوی په وینا هغه د فلسطیني یوې ډلې غوښتنه هم نه پوره کوي د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګري ګرځول شوی حماس ډلې دا خبر نن وختي په یو بیان کې کړی ده حماس که څه هم د اسرائیل دا وړاندیز ضدي بللی خو زیاته کړې ده چې دوی به دا ولولي او بیا به منځګړو ته حال ورکړي د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریدو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سینټ نوی چیرمین منتخب شوی دی. د سینټ د مشر او مرستیال مشر د ټاکلو لپاره انتخابات نن د اپریل په 9 وشول، چې یوسف رضا ګیلانی بې له مقابلې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر غړی سیدال خان ناصر یې بې له مقابلې مرستیال مشر وټاکل شو. دواړو نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړ. پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د احتجاج په توګه د سینټ د مشر او د هغه د مرستیال مشر له انتخابه پریکون اعلان کړی وو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د اپریل په 9 نیټه د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین د ټاکلو لپاره انتخابات وشول، چې په نتیجه کې د پیپل پارټۍ یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چیرمین او د مسلم لیگ نون یو غړی سردار سیدل خان ناصر ډیپټي چیرمین وټاکل شول. دوی دواړه د اتحادي حکومت امیدواران وو او بغیر د مقابلې نه وټاکل شول، ځکه چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د ټاکنو په عمل کې برخه وانخسته او بایکاټ یې وکړو. د نوو سینیټرانو د سوګند پورته کولو او چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخاب کولو لپاره رابلل شوی د سینټ د غونډې مشري د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې اسټبلیشمنت غوښتل چې پخوانی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سینټ چیرمین جوړ کړي، او د یوسف رضا ګیلانی انتخاب به د حکومت او اسټبلیشمنت ترمنځ د اختلاف سبب شي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل
اسٹیبلشمنٹ جکم دہ کاکڑ جکم دہ چیئرمین سینٹ جوڑول غختل، لیکن دا جو سور جوڑان دے آرمی چیف اور پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ اگر جکم زرداری اگر جی میٹنگ چھے دے اگی میٹنگ نہ بعد جکم دے حالات بدل شو او پدی کی جکم دے کنا بعد سورسز دا ہوئی چھے اگی کی چھے بلاول بٹو زرداری دے اگر پدی منے سٹینڈ اخشتے دے چھے چیئرمین سینٹ جکم دے اگر با یوسف رضا گیلانی او کو گوری دا فیصلے خو با پارلیمان کی کدل پکار دی، دا فیصلے خو دا پولیٹیکل پارٹی چکم دی یا چکم نمائندگی لڑی پا سینٹ کے دا داغی میس کے چکم دی دا فیصلے کی دل پکار دی او پا دی منیزا کا جی جمہوریت ہوئی دیتا.
خو پا پیخوار کے دا جینین ٹیو بیرو چیف کاشف الدین سید دا خبر ردوی او وای چې د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټی ډیره په خوا دا فیصله کړې و چې یوسف رضا ګیلانی به د سینټ چیرمین وي. د پدې حق له مشال رډیو پوښتنه داسې جواب کړه.
زما په خیال باندې دا خبره واضحه وه، ځکه چې په کومه طریقه باندې یوسف رضا ګیلانی صاحب هغه د قومي اسمبلی ممبر او دا هغه نه هغه مستعفی کړی شو، بیا هغه د اسلام آباد نه هغه منتخب کړی شو، نو دا حکمت عملی د ابتدا نه ده او دا ښکاري چې په دې باندې مقتدر قوتونه او دا خلک د دې ترمنځ سډیل شوی دی. نن چې د کاکړ صاحب خواهش هم ویو کې دي شي چې دا یو د یو متبادل په تور باندې پر ساتلی شي وي، چې راکه ظاهره خبره ده چې دا قوتونه چې دومره لوی فیصله کوي ناغي په یو وخت کې یو فارمولا نه ساتي بلکې متبادل وته خامخا ساتي.
په 2 اپریل د سینټ تخلیصو سو کېدو پر په صوبایي اسمبلیانو کې انتخابات وشول، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د یو لو سینټرانو انتخاب و نه شو او د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا وزن ډول شو، ځکه چې هلته حکومتي ګوند تحریک انصاف د خزو او مذهبي اقلیتونو په ځنګړو سو کوي منتخب کېدونکو غړو د سوګند پر تکولو لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه نه واره غوښته. تحریک انصاف د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین د ټاکنو د ځنډولو لپاره اسلام آباد های کورټ او د سینټ سیکرټریټ ته هم درخواستونه ورکړي وو. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي د تحریک انصاف د غوښتنو او د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین د ټاکنو د بایکاټ په اړه مشال رډیو ته وویل.
د الیکټورل کالج چې کوم دی پوره نه دی، یو لس سیټونه چې کوم دی د خیبر پښتونخوا په هغه باندې چې کوم انتخاب بکېدو د سینټ هغه د الیکشن کمیشن لخوا ځنډول شوی دی. وجه تاسو ته معلوم د چې کما الته په مخصوص نشستونو د انتخاباتو مسله و، نو دا غي په وجه باندې الته انتخاب نه دی شوی، نه دا چې کما د سینټ نامکمل دی او نامکمل سینټ د هغه په بنیاد باندې ټیک د سوګند پورته کول هدا پورې خبره ټیک ده. خو په دغه دوران د چیرمن او د ډیپټي چیرمن ټاکنه کول یا په دغه نیمګړی ایوان د دلارې قانون سازی کول هغه د آئین او د قانون چې کما په هاند د غوي مطابق چې کما نه هغه هغه صحیح نه ده، هغه د قانون مطابق د آئین مطابق نه ده.
د سینټ غړي د صوبایي اسمبلیانو د غړو لخوا ټاکل کیږي. په سینټ کې د هرې صوبې د غړو شمیر برابر یعنی 23 وي. څلور غړي د اسلام آباد څخه ټاکل کیږي. په خوا په سینټ کې د قبایلي سیمو هم 800 کوي وي، خو دا سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې برخه ګرځدونه پسې دغه څوکۍ ختم شوي. اوس د سینټ د ټولو غړو شمیر شپږ نوي دی چې د شپږ کالو دپاره ټاکل کیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرمه.
اوریدونکو د کورمې د سدې خلکو پرون په یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د سپرلیو پر ګاډو د بریدونو لړۍ د ودروي او پکې ککړ تناندې گرفتار کړي. کینی تر وړوکي اختر وروسته به مظاهرې پراخې کړي. دا له هغې وروسته دا چې د اتوار په ورځ نامعلومه کسانو په پاړشینار کې له سدې نه پر ورغلي یو ګاډي په ډزو کې دوه مسافر ووژل او څلور نور یې زخمیان کړل. په کورمه کې سنی او همشیه مشران حکومت ملامتوي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په چارو کې ناکامه شوي دي. خو په بره کورمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې پر ګاډو د حملې مسلې جدي نیولې او د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه طارق اورکزی راکوي.
د ګلپورس په مرکزی چوک کې راغون شو احتجاج کوونکو پر مسافرو د شوي برید عملی نیولو، په لارو کې خلکو ته تحفظ ملاویدلو او د پیښې مخه نه نیستلو په جرم کې ملوث امنیتي سرتیرو ته سزا ورکولو غوښتنه کړي. په صده کې د سنیانو مقامی تنظیم اهل سنت اتحاد کونسل مشر حکمت خان حکمتیار پر اتم اپریل په خپل تقریر کې ویلي که غوښتنې عملي نه شولې نو یو ځل بیا راوځي او احتجاج بکوي.
کوم ظلمې ته په سوګاس کې وشولو اوس ویایو عید پورې تاسو سره مقاده، عید نه درې ورځې وروسته تاسو سره مقاده. او که چېرته دا قاتلین گرفتار نه شولو نو مو تاسو به بیا راوځو وروڼو که نه به راوځو.
په پړه چینار کې د اتوار پر ورځ نامعلومو تنانو له سدې د سپین شګې په لور روان پر پیکپ ګاډي برید کړی چې پکې دوه مسافر مړه او څلور نور زخمیان شوي. دا تازه برید تر هغې شوی چې په ډنډر روډ څلور ورځې وړاندې په ګاډي تر برید پس یو شیعه مسافر زخمی شوی و. په پړه چینار کې د شیعهګانو تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنګاش له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي حکومت یو ځل بیا پر مسافرو روان د بریدونو مخه نیستلو کې ناکامه شوی دی.
نامعلوم ملزمان هغوی ته تحفظ ملویږي، هغه اریسټ نه کیږي، هغوی ته سزا نه کیږي، نو یقینا دا واقعات بیا کیږي. زد سے واقعات پر میں امن د پاره یو سازش وو صدا خلک دا نصیر پر میں کی نه وړي امن وی.
په سیمه کې د مسلک او فرقې پر بنیاد په مسافرو د بریدونو سلسله تیر کال په اکتوبر میاشت کې شیعه سنی ډلو ترمنځ جګړه تر کېدلو پس شروع شوه. تر اوسه په مختلفو پیښو کې تر دېرشو زیات کسان مړه او ژوبل شوي دي. د کامی سیملګړي حمید حسین مشال لوډیو ته په اتم اپریل ویلي دا چې څو هم وشول ټوله ترهګري وه او مقصد یې شیعه سنی په نامه فسادات شروع کول دي، خو که خلک له هوښیارتۍ او شعوره کار واخلي نو د امن دښمنان له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي.
لږ سوچ مقام دی پکار دا دی چې موږ هوش کې ناخون واخلو. هوش سره د مسلې حل کیږي، که هوش نه وي نو بیا مسلو حل نشته. نو موږ به اندغه شان خلک به په عذابونه وي او اندغه شان حکومت ته به تکلیفونه رسیږي.
بل خوا په دغه اړه د ضلع پولیسو مشر نثار احمد خپل دریز را نه کړو. البته په بره کورما کې یو بل امنیتي چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د ګلپورز ویلي د سیمې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي. هغه ویلي که څه هم په لارو کې امنیتي سرتیري ګشتونه کوي خو دا ډیره غټه منطقه ده چې تر نظر لاندې راوستلې ناممکنه خبره ده. چارواکي زیاته کړي په ظاهره تازه پیښې فرقایزه ښکاري، خو چونکې د خلکو ذاتي دښمنانې هم شته نو دغه اړه هم نشي نظر انداز کولی. امنیتي چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې تر پیښې پس پر لارو تګ راتګ محدود دی، خو چې کم خلک د عید لپاره له بهر ضلعو خپل کورونو ته روان دي نو هغو ته حفاظت ورکولو لپاره پوره انتظام کړی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن له لارې اورئ.
اوریدونکو، د بلوچستان د صحت محکمې ملازمینو دړکه ورکړي چې که صوبایي حکومت د سرکاري هسپتالونو د نشکاری یا پرایویټایزیشن پالیسي ختمه نه کړه نو له وړوکي اختر وروسته به د ځینو سیاسي ګوندونو په ملتیا احتجاجي تحریک پیل کړي. دا ملازمین وایي د روغتونونو له نشکاری سره به که له یوې خوا بېروزګاري سیوا شي نو له بلې خوا عام خلک د علاج په چارو کې له ستونزو سره مخامخېدای شي. دا له هغې وروسته دا چې د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي په ستوکی ویلی وو چې زرد د صوبې ولسته د معیاري روغتیاي خدماتو رسولو په هدف د سرکاري هسپتالونو د نشکاری چاره پیل کړی. په دې اړه نور حال د کوټینا ایوب ترین راکوي.
دا خبره د بلوچستان د سرکاري اسپیټالو د روغتیا د کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف مشر جمال شاه کاکړ د مشال ریډو سره په خبرو کې کړه ده او ویل دي چې د سرکاري اسپیټالو د پرایوټایزیشن پر ځای حکومت ته پکار دی چې د روغتیا د څنګ لپاره بجټ زیات کړي.
ډاکټرز، پیرامیډیکس، نرسز، فارماسیست او نور کم کیټګریز دي، دا ګرد دوی په ډیلی ویجیز باندې دا ټیم دوی لګی تا د دې نچکاري د لپاره هور اقدام دغه دویم اقدام دا دی چې دوی بقاعده د دې لیټر لیکلی دی سیکټری هیلت لخوا چې دا د اسپیټالونو مش آؤٹ سورس کوو، ټیکدار ته ورکوو، که څوک اخستم غواړي نو هغه دې په دې سره رابطه وکړي. مش دا وایو چې دا اسپیټالونه دي نشي خرڅ کول سوي او حکومت دې د دوی بجټ ور زیات کړي.
که څه هم تیر کال د بلوچستان د روغتیا د څنګ لپاره حکومت په خپل کلیز بجټ کې 15 ارب روپۍ ځانګړي کړي وې، خو د بلوچستان د پخوانی لنډ مهاله حکومت د روغتیا صوبای وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی راته وویل چې د سرکاري اسپیټالو و شخصي څنګ ته د اړولو پر ځای په کار دی چې د هغه ډاکټرانو او ملازمینو په ضد ګامونه پورته سي. څوک چې غټې تنخواوې اخلي خو د کلو رئیس غیر حاضر دي.
لوسکلو خلک نه سرکار په نوکری کې زیات زیات 2 کاله به ځای نوکری ولتا وکړه، بیا به پوسټینګ دوی نه پوسټینګ کړي نه څه کړي نه څه کړي. د پرایوټایزیشن د پاره چې دی 2-3 شیان ډیر ضروری دي چې هغه د ډایګنوستکس چکم دي لکه ایکس رے، لکه سیټی سکین، ایم آر آئی او لیبوریٹری ډیر ضروری ده چې زموږ په اسپیټالو کې دا که پرایوټایز سي د دې به لوی اثر وي، خلکو ته به فائده وي.
په دې اړه مو د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی روغتیا په څنګ کې د شوالي د راوستلو په خاطر د ډاکټرانو او د روغتیا د کارپوهانو سره خبرې پیل کړي دي چې موخه د سرکاري اسپیټالو اوسنۍ وضع په سمه توګه د ښه بدلون په لور بیول دي.
تو کچھ تجاویز اس طرح کی غور زیر غور ہیں؟
جن وڑندزون دا حکومت تر پاملان دی دی کوم سرکاری اسپیٹالون دی دا غو کار وسمولو ته ارتیال دل کیجی چې دا ادی خلګو لپاره اسانتیاوی برابر سی. د دې مقصد لپاره اعلی وزیر د روغتیا د صوبایي سکتر په مشرتابه کې یو کمیټي و سین صوبې ته لجدولې و چې هغه وګوري هلته حکومت د روغتیا په څنګ کې څه ډول ګامونه پورته کړی دي. د نوموړي په خبره چې کوم خلک د وخت لمخه د دې په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي هغه یوازې خپلې زیاتې ګټې په پام کې نیسي، خو چې کله په دې ترڅ کې یې پرېکړه وسي نو بیا به الله وزیر پر هغه د عمل کولو هر هڅه هم وکړي. بل پلو ته ډېری کارپوهانو د بلوچستان د الله وزیر سرفراز بوکټي و دې ګام ته هرکلی کړی دی او وایي په کار دی چې د دې عمل ګټه و عام ولس ته ورسیږي. که چیرې د دوی په خبره د پخوا په ډول دا کار هم د درغلۍ لپاره وي نو بیا به ښه نتیجه ورنکړي. په دې اړه به غوږ شو د روغتیا و کارپور ډاکټر لال کاکړ ته.
پرایوټایزیشن خو که چیرې په صحیح معنی او مریض ته هم عوام ته هم ډاکټر ته هم خپل حق ور ورسېږي بیا خو بدکار نه دی. که چیرې صرف د لوټ مار دپاره پرایوټایزیشن کوي چې څه خل پکې خوشحاله کړي بیا خو نو یقینا دا واره نه خوري، ولې چې دا مات ګډ سیستم شته په دغه کې ډېر غریبان ته فایده ورسي په دا سرکاري اسپیټالو کې.
دا د ونی ورد چې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي د مارچ د میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړی وو. دغه وروسته په لومړنۍ فرصت کې د بلوچستان تر ټولو غټ هسپتال بولان میډیکل کمپلیکس اسپتال کوټي دوره وکړه او هلته د ډېری ډاکټرانو تر څنګ د نورو سرکاري ملازمینو پر غیر حاضري سخته خواشیني ښکاره کړې وه او وروسته د یادو کسانو په ضد د قانوني ګامو د پورته کولو امر کړی وو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د دیر د تیمرګری بازار د سیمې یو لوی او مهم بازار ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې خلکو د اختر د خریدارۍ لپاره د بازار ته مخه کړي، هغوی وایي ګرانی د خپل خوښي شیانو اخیستو ته نه پرېږدي. د تیمرګری بازار دکانداران هم وایي چې ګرانی د دوی روزګارونه خراب کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد هلته تللی او د خلکو سره خبرې کړي. نو راځئ چې وایو.
دا شور د کوز دیر په مشهور بازار تیمرګر کې دی. چرته چې ولس د اختر د سوداګانو د اغستو لپاره ورځي، تیمرګر بازار د 15 ضلعو چې په کوز دیر، بر دیر، کوز چترال، بر چترال او باجوړ مشتمل دي، د سوداګرۍ مرکز دی. خو پروان کال په کې د تیرو وختونو پر تلا کم خلک لیدل کیږي. پاکستان کې اختر دا وار په داسې حال کې په سر دی چې د ملک ولس ګرانۍ سخت ځپلې. د تیمرګری بازار ته ورغلي زیاتره خلک وویل د تیرو کالو په څیر دا وار کمی سوداګانی کوي او هڅه کوي چې صرف ضرورتونه په څه طریقه پوره کړي. یاد بازار ته د سودا په غرض ورغلي ځوان ثناءالله راته وویل، تیرو وختونو کې به یې دوه یا درې جوړې جامې کولې، خو دا وار یې صرف یوه جوړه کړې ده. د نوموړي نمې چې کله د وجې پوښتنه وکړه، نو څه داسې جواب یې راکړو.
مخکې به یو سوپ چې کېدو، نو هغه به په 1000 به وشو، په 1500، په 2500 به دې وګڼډو، 2000 ته به ورځ. اوس چې خصو ټاکلې 5000 نه بره دی، 2500 روپۍ ټیلر ګنډي. نو هغه ریټونه چې کم دي، پرایسونه هغه سوا شوي دي، 3-4 ګونه هغه پرایسونه بره تللي. په دغه وجه سره خلک هغه شان برداشت نشته لکه څنګه به چې مخکې وو.
په تیمرګر بازار کې پلورونکي وایي، په تیر وخت کې به بازار ته په دې نیت ورتله چې څنګه څه ګټه به وکړي، او خدا وار یې نیت صرف دا وي چې د کور خرڅه او د دکان کرایه برابر کړي. په یاد بازار کې د جامو یا کالو کاروبار کوونکی رضا خان راته د په کاروبار د ګرانۍ د اغیزو قصه صدا سي وکړه.
زمنګ مخ کې کاروبار چې کوم وو، نو هغه خو په تیزی سره روانو. اوس د مهنګایي د وجې نه زمنګ کاروبار داسې سلو شوی دی چې مخ کې په 100% کې 80% کار کېده، 20% باندې کېده. اوس په 100 کې زمنګ 20% کار کېږي. دونه مهنګایي چې واښو
دا پښتنو په چاپیرچل کې د اختر لپاره نوی کالای، سپلای او واسکټ تر ټولو زیات مقبول سیزونه ګڼل شي. څه خلک تیار اخلي، خو ډېرې په اډر جوړوي. په تیمرګر بازار کې د خیاطانو د اتحادیې مشر فضل سبحان د ګل پورز مشال ریډیو ته د ګرانۍ له وجې د دوی د کاروبار د کمیدلو خبره داسې وکړه.
خو د تیر کال په نسبت باندې څه کال چې دی، نو په مارکیټ باندې لږ اثرات غورځېدلی دی. هغه شان خریداري هم نشته، هغه شان کسټمر هم نه راځي. اوس هم لکه ګڼه ګوره، خو لیکن د بیروزګارو د مهنګایۍ په لحاظ باندې مارکیټ باندې اثر، زموږ دوکانداري چې کم دي په هغه باندې اثرات غورځېدلی دی.
په پاکستان کې کمه تنخواه د 15,000 نه تر 10,000 پاکستانی روپو پورې ده. خو بل رخته د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک تر روان وخت د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 40% نه زیاته ده، او په تیر وخت کې د ګرانۍ شرحه 15% نه زیاته ریکارډ کړل شوی وه، کومه چې د تاریخ تر ټولو لوړه وه، او د خلکو د خستلو توان یې کم کړی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
اوریدونکو، د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف دا مهال د بیجنګ په سفر دی. که څه هم په نړۍ کې په مختلفو پلیټ فارمونو او معاملاتو د روس او چین دریځ تقریبا یو دی. چین او روس د اوکراین په جګړه کې د روس مخالفت نه کوي، او د دغه مسلې حل د خبرو اترو له لارې د راویستو په تګلارې ټینګار کوي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره هم دواړو هیوادونو غیر رسمي تعلقات کلک ساتلي دي. زموږ همکار مجید بابر د چین او روس د تعلقاتو په تناظر کې په پېښور پوهنتون کې په ایریا سټډي سنټر کې پروفیسر ډاکټر شبیر احمد خان سره مرکه کړې. په سر کې پختلی چې د خاغلی لاوروف بیجنګ ته د دې تازه سفر مقصد څه دی؟ نو موړې وای
نو زما چې
سمرا خیال دے دی ویزٹ نہ مخ کیا امریکن پریور سے کچن والے بن لے تو کو بیجنگ نو چونکہ روس چین تا یو خاص نظر گوری پر دی پوسٹ اوکراین وار پیریڈ کی چیرا یو چین دے چی روس تلک سٹریٹجک ڈیپ ورکی لکہ ڈیپلومیٹک سپورٹ ہم ورکی زما پا خیال روس با دا ہسکلو نو واری زیر دا چین زمانہ پا فاصلہ کسی دا ویس یادان لکی
گورو واضح ہوگا روس او چین دا امریکا یا دا امریکہ دے اتحادیانو پر مخامخ یو کلو یو خکار دریز لڑی نو داغ خکار دریز نپس آیا د دې سفر ضرورت شتا آیا دوی په نو لوزنامو یا نو پر مختګونو طرف ته روان دي
نو یو سمبولیک او کې دې چې مطلب په یوکرين وار باندې خبرې اترې هم کیږي ځکه چې ظاهر خدا چې ښکاري چې یوکرين په دې جنگ کې ډېر لوی نقصان وکړ باقي لکه هغه سیستم کول هم نشي هغه هم وزیر څوک د یوکرين پرزیدنت زيلينسكي چې یارا لکه دا جنگ په سفریقا نو کې دې چې مخکې په یو کوشش کړو دام کی دی چې تیرا د خبرې اترې څنګه چې جرګه خبرې نه ظاهرې یو تمانس کې پته خبرې روانې
او دا ستاسو خبره سې د سورز مخ کې د چین د خارجه چارو وزارت یو بیان داسې ورکړیو چې موږ په د اوکراین جګړه دغه یو سیاسي حل غواړو د خبرو اترو د لارې نو چین سالسی به وکړي آیا سالسی ته تیار دی دغه سالسی به قبول شي
سالسی ته خو ډېر مخکې نه تیار شوی دی خو دا ده چې دا بل سوال امپورټنټ دی چې مره دغه سالسی روس ته خو قبول ده آیا وس ته قبول ده کنه
ډاکټر صاحب آیا د دې دورې نه یا په دې سفر کې مونږ د خپلې سیمې باره کې د پاکستان افغانستان یا د افغانستان په خاصه توګه یا د پاکستان هند باره کې څه توقع کولای شو
یا لکه افغانستان باندې کوم چین او د روس څنګه چې یو ګلوبل دا وی او انډرستانډینګ دا راځي په افغانستان باندې انډرستانډینګ دی ولکه او کدی چې ریجنل ایشوز پکې ډیسکس شي سنټرلی چې باندې هم دوه بهترین کار کوي او د سکیورټي ورکې بل او د اکنامیک ډیولپمنت ورکې دا چې په افغانستان کې تقریبا دوه طاقتونو چې کوم دی د طالبانو باندې یو امانه کړې ده ریکګنیشن یو ډیفیکټو او کدی چې د جوړې تمدار شي د امبیسیډر نو کدی هی چې یاره لازمی خبره ده چې اداري نن ایشوز افغانستان په دې کې ډیسکس شي او زمونږ پوزیشن نن څه ډېر کمزور دی په خپله کې دا یو خبره تاسو ته کوم پاکستان چې کوم دی د نو په دننه یو ټرموین دی پولیټیکل او اکونومیک
زمونږ چې کوم جیوګرافیک لوکیشن دی یا د دې تر څنګ په انټرنیشنل سی کې پاکستان اهمیت خلا برقرار دی
څنګه برقرار دی او اهمیت اهمیت کې دی چې په دې برقراری بلکې زیات په دې افغانستان نه ډېر ګیم خلک وایي چې پاکستان ته چیز کیږي نو کدا اهمیت نو چې سهال د افغانستان څخه غوړې پاکستان ته خیر پیښتي
سره نه پښتنه مې دا چې د سی پیک په حواله سره چین چې پاکستان کې کوم سرمایه کاری کړی دا بیا د روس په حواله سره نو تاسو غنی چې را کده اقتصادي سپورت د چین او د روس د خوا پاکستان ته ملو شي نو دا به هم هغه د نوی بلاک طرف ته پاکستان ته لاره هواره
کوي یو پاکستان نه فیصله پکار و چې بل کوم تا کړو زه د موږ کنوار دي سوري نه انټیګریشن او کنیکټیویټي دا غا طرف ته ځي کنه دا بل طاقت ته وي جنا دا انسټیبل وی دا خطه مطلب دا رته دلته کې خو چې دا څوک د کنیکټیویټي خبره کوي دا خو بزر ابو تاسو کوم نو هغه طرف ته ځي دا اوس په یو ځای ته پاکستان نن پکاري غواړم
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور ادن کو د پاکستان پیپلز گڈ مشر غړی پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د سینټ نوې مشر ټاکل شوی د سینټ د مشر او مرستیال مشر ټاکلو لپاره انتخابات نن وشول چې به له مقابلې یوسف رضا گیلانی مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی سیدال خان ناصر یې مرستیال مشر وټاکل شو دا شان د باجوړ په ناوګۍ بازار کې پرون په یو سیاسي جلسه کې د ډزو له کبله یو تن مجرح شوی او دوه نور زخمی شوی دي. دا خبره د باجوړ د پولیسو بیان محمد اسرار پرون مازیګر رسنیو ته په لیکلي یو بیان کې کړی. د نوموړي په وینا پیخه له باجوړه د کامی سملې پراتمه حلقه د یو سیاسي ګوند د کاندید په انتخاباتي غونډه کې شوې ده او د کورمې د صدې خلکو پرون په یو احتجاج کې دړکه ورکړې چې حکومت پر مسافروړونکو موټرو د بریدونو مخه ونه نیولانو دوی به له اختره وروستو احتجاجي مظاهرې پیلوي. او اوس هم برزو 19 کلتوري او ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال ډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه د لیکوال او شاعر طیب الله خان سره خبرې لرو. نوموړی د چارسدې زرخیزې سیمې سره تعلق لري، هغه سیمه چې د ادب په حواله ډیره خیرازه ده. د طیب الله خان 15 کتابونه چاپ شوي دي چې درې د شاعرۍ او دوه بیا د نثر دي. د نوموړي د شاعرۍ کتابونه ملګری، سپرلې به بیرته راشي او استاد درملنګ هم نومېږي. طیب الله خان نږدې 50 کاله وړاندې د چارسدې د اشنغر په شیرپاو سیمه ملکانو کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. شاعري د 1940 کال نه شروع کړې وه، خو لومړی کتاب یې په 2004 کال کې چاپ شو. د نوموړي د کتابونو د خپرولو لړۍ لا هم روانه ده. وسترته د دغه خوږ ژبې شاعر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک مرکه دراورو.
سلامونه استړی مشه ته خان جوړ په خیر څنګه؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه راشد جان، خوشاله او آباد اوسه، شکر دی. بس وخت ریږي خخکله
دار ته وای تستا بار کې دا مشهور ده چې ته کتابونه ډیر زر زر لیکې او زر زر چاپې. نن سبا رسد لاس لاندې دي.
نن سبا خو د ټولو نه زیات اهم کار خو چې کوم ما سره وو ما ضروري ګڼنو، هغه د ګران بچا په پښتو کې کتاب چې د بولا بابا بل ملنګ په نوم ما لیکلو.
تا لیکلو که د ګران بچا کتابو؟
نه، د ګران بچا په فن او شخصیت باندې، داغه په ژوند باندې ما لیکلو.
نو دی کې اوس چاپ ته
هغه مکمل تیار کو او د لاسونه مې هوته لکه چې سونه کار پکې زما کولو. نو زما په خیال هغه ډیر وزن دی، د وجه دا و چې ما کوم په ګران بچا باندې په اردو کې کتاب لیکلو، نو هغه د ملګرو دا به پکې اکثر سلا و چې دغه کتاب اوس په دغه کتابیږي په بازار کې دی او په نصاب کې هم شامل شوی دی. نو د دې د وجې لږ صبر وکړه، هغه ځنډې دوی دا پیدا وکړه چې ډېر نوي سیزونه پکې ما وکړل، خو اوس مې مکمل کړی د خپل طرف نه. نو تیار پروت دی، د هغې نه مخکې یو بل کتاب دی چې د طنز و مزاح، طنزیه او مزاحیه شاعري ده، هغه مې لیږلی دی. نو انشاءالله ورپسې بیا دا چاپ کوم.
دا طنزیه او مزاحیه شعری چې دا چاپ تلار دی، د دې نوم څه دی؟
دا غي نوم خاخی تاخی په نوم باندې ما دا کړی دی، چې څه کچې مزاحیه شاعری دا واغه ما لګلې دی، هغه د چاپ په مرحلو کې دی. نو ورپسې د دې نمبر دی.
نا څنګه شاعری نظمونه دی، غزلی دی، بدلی دی، چربی دی، سیدی پکې؟
غزل هم پکې دي، نظمونه هم پکې دي، خو زیاتره پیروډي هم پکې ده. او بل دا ده چې دغه زما دا چې کوم قلمي نوم باندې ما کوم آی ډي جوړه ده، نو هغې کې به داسې و چې څه پېښه به داسې وشوه چې هغه به په مزاحیه انداز کې وړاندې کولې، ما ته ښه ښکاره شو. نو دغه سیزونه پکې پېښې دي پکې، لکه زما په خیال چې د تیرو 15 کالو چې د فیسبوک څه کشالې دي، یا زموږ خوښ څه سیاسي او یا څه د لویو خلکو مرګونه هم شته دی، او د ژوند کیسې هم پکې شته. نو په دغه زیات روانو چارو موضوعات دي په طنزیه او مزاحیه انداز کې.
بشیر کې دي؟
بشیر کې دي. جی،
نو دا خو ستا طنزیه شعریه، ته خو سنجیده شاعري هم کوې.
سنجیدہ شاعری چھدا نو دری کتابوں نہ چاپ دی او سلورم کتاب چھدے نو دا تقریبا پورا دے خو سنجیدہ شاعری میں خپل ذہن کے دا خیال لے چھدا دا نثر رات کم کارونا پراتی دی او زما سارا تیار دی نو نمڑے دا دا کو مشیر چھدے نو اس شیر آسیم شاعری پا دا گا کی پا پختو کی خڑیر دا خڑیر کتابوں نہ رازی نو آگا میں دا خیال دے چھاگا با دا سوخت پوری پاتی رست با چاپ کی گی خو کتاب آگا پورا دے تقریبا نوے
ادری کتابونه د شیر چاپ تی او سلرم تیار دی دوه دغه شول او نور به هم داستا سمره شاعری او نثر د سمره لیکره سو کتاب ر چاپ دی
د شیر خو ادری کتابونه چاپ دی او د نثر د تحقیق او بیا پکې لکه شخصیات او اوسه پورې دا پنځه کتابونه شو چې چاپ دی او یو شپږ یا پنځه کتابونه دا تقریبا تیار دی ما سره
دا چاپ کتابونه سست دي نمونه سست دي
د شیر چی دی نو آغا خو نمره کتاب چی و شیری تو مجموعه چی و نو آغا پا دوزال سلور که چاپ شوه و دا آغی نومو ملگره بیا ور پسی دویم سپرلی با بیر تراشی دا غا دویم شیری مجموعه و او روسته چی شیری تولگا چاپ شوه و نو دا استاد در ملنگیم د نثر کتابونه چې دینو پاره کې یو طنز او مزاح یو کتابو ارغ برغ پنوم پیروی چې هغه کې مضمونونه او تکلم پکې وي هغه د نثر چاپ شوی او بل دا د ګران باچا په فن او شخصیت باندې دا د نثر کتابو یو د ټپی په اړه د تحقیق کتاب تحقیق ورته ویلې شو خو بس یو څه مسله داسې پېښه شوې وه د ټپی په باره کې زمونږ په دې ټولنیزو رسنیو باندې یو داسې یو باس تودو چې ټپه زړه ده یا نوې ده نو د ټپی په اړه باندې دغه کتاب زما یو د نثر چاپ شوی دی
نوم یې څه دی
دا غی نوم او یا قربان نو دا تپی پاڑا چکم کتاب چاپ شویو
تا سوڑن بای کتاب پا دوزر سلارم که چاپ شویو نو دا کم وقت نشایری کوی
شایری خو زمان دا سی اندازه دا چیزا بیخی علکو ماو تر دیر وقتا می پتا ساعت لیوا دا بدا سیوی چی دا نور لسوا سلور اتا اتیا پینزا اتیا دا سی تر دا نوی پوری او بیا دا پینزا نوی پوری په دغه منځ کې یو کتاب ما لیکلی و چې هغه ما تیار کړی مو د شعر کتاب و په هغې کې زیاته برخه چې وه د نظمونو وه په هغه وخت کې زما د ارواښاد راجولي شاه خټک صاحب سره ډېره ناسته پاسته وه او دویم کس عباسین یوسفزي صاحب و نو بیا هغه عباسین یوسفزي صاحب ته هغه کتاب ما ورکړ او هغوی کتلی مو او هغوی پکې څه لږ ډېر بدلونونه هم کړي خو هغه زما نه بیا هغه کتاب روغ د چاپ نه مخکې ورک شو زمونږ دا شاعران ملګري اوس هم دغلته چې کوم په ادبي محفل کې ناست وو نو یو ملګري په باره کې دا خبره وشوه چې د هغه کتاب به یې ګرځوه او بیا یې چاپ نه کړو او دا هغه وینا ده چې دا رانه چا پټ کړو زما په خیال ما وی چیرته د دې مناسب دغه دا ده چې ورک شو رانه ځکه چې ما خپل دی نو ما زما دا خیال دی چې ما نه چا پټ کړی نو ما نه ورک شوی و خو بیا چې هغې کې کومه لږه ډېره شعري شعرونه ماته یاد وو او یا څه شاعري راته یاد وه هغه څه لږ ډېر ما راغونډ کړل او ورسره مې څه نور چې کوم نوي بیا کړي وو نو په 2004 کې بیا دغه ملګري په نوم دغه چاپ شو
دلته تاسو په اسلام آباد کې اوسېږئ نو ادبي هلې ځلې کوئ د کومو تنظیمونو ادبي جرګو د ادبي ډلو د دې سره ناسته پاسته کوئ د کومو کومو غړی د کومو د دار داسې څه کیسه شته که نه بس ځان ته ناست یې
په اسلام آباد کې خو چې څونه تنظیمونه دي نو زه یې نمونه نه اخلم زما خیال دی چې د دې به ضرورت نه وي هغه ټول ښه نامتو تنظیمونه دي نو دې ټولو سره زما ناسته پاسته شوې ده څه وخت کې باقاعده ممبروم پاتې شوی یم د ټولو او عهدې هم راته څه ناڅه راکړې وې خو بیا زما خپل داسې څه د مصروفیات او د دې تنظیمونو په منځونو کې تاسو پخپله تا راشد جان تا ادبي سړی او زمانه د زیات و خوشو چې د ادبی خلکو سره د ناسته هم ده ادبی محفلونه دیم خره کړی خو چې څنګه ستا حال دی او تلری او داغه وجه تا ته ویلتونه تا ته معلوم دي نو دغه سي زما سره هم سي لتونه شته دي چې د ادبی تنظیمونو سره هغه باقاعده ناستی چې دی هغه مانه پاتې شوي دي، خو چرته بیلو بیلو دستورو ته او غونډو ته مرو غواړي، نو چې کومه رانه کېدی شي نو اوس هم کینو.
ته تقریبا 50 کاله پخوا په اشنغر کې زیږیدلی، شرپا او سیمې سره د ملکانو په کلي کې. نو د اشنغر خو ډېره زرخیزه او ډېره د ادب په حواله ډېره سرباز مکه ده، ډېرې لوی لوی سټې را پیدا کړي دي، نو هلته هم څه ادبي هلې ځلې نه کېږي
په اشنغر کې. خو په دا وخت کې زه که زه ووایم چې مونږ په اشنغر کې داسې یو وخت کې زمونږ ډېرو ملګرو په دې خیال باندې چې خوشحال بابا ټول عمر د پښتنو بس دغه یوه خبره جړلې وه چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو، په دغه خیال باندې یو وخت داسې سمرګري راټول شو چې په هغې کې جان محمد جانی او بیا جان زیب مومن صاحب او دا غټ ملګري دا قیصر علی شاه بادشاه او سحر کتوزی او چې کوم د ادب نامتو خلک دی هغوی را جمع شو په دې سوچ چې کم از کم مونږ به د چارصدې په سطح باندې د خوشحال بابا دا خوب چې دی دا به پوره کړو، که دا نور خلک اتفاق کوي او که نه مونږ به دا شاعران ادیبان په اتفاق سره راکینو، نو د هغې دپاره چې کله دا لټون شروع شي چې په چارصده کې ټول تنظیمونه څومره دي، نو زه ډېر حیران شوی وم چې 33 تنظیمونه فعال تنظیمونه په چارصده کې او په اشنغر کې موجود وو. بیا دغه تنظیمونو یو مرکزی تنظیم جوړ کړ د چارصده ادبی تحریک نوم یې ورته کښود او دا ټول تنظیمونه د هغې غړي شو. زه د دې دغه نشم کولی چې داسې څه وجه وه، خو زه یو قسم زه پکې ګیر شوم او د هغې په دې وخت کې موجوده صدر زه یم، زه یم لومړی صدر مومه او تر اوسه لا هغه لومړی صدر زه یم. نو هلته خو ډېرې زیاتې د دې تحریک د لاندې هم ډېرې زیاتې ادبي هلې ځلې کېږي او د دې تحریک چې څونه ملګري تنظیمونه دي نو هغوی ټول پکې خپلې دغه هم کوي، نو مونږ ته اوس په اشنغر کې ادبي هلې ځلې ښه ډېرې شوي دي. زه ورته د دلته نه ځم راځمه چې راته ډېره مشکله هم ده او ګرانه ده چې د دې ځای نه هغه ټولو سره سړی ورسي، خو تر اوسه کوشش کوم ځکه چې یو ذمواري ما ته دغه شوې ده او په دې نن سبا دور کې خو تاسو ته پته ده چې د یو کور مشري هم ډېر ګران کار دی، بس یو ذمواري راته دغه شوې، نو زه ځان کوشش کوم چې هلته ورسوم.
دومره زیاتو کتابونو نمونه دی واخیستل د شاعرۍ هم، اوس به اورېدونکي خامخا شعر اورېدل غواړي، دوی بوج دومره زیات کتابونه یې لیکلي، دومره شاعري کړې ده چې دا څنګه ده؟ ځکه چې کېدای شي په دې کې ډېرو خلکو دا کتابونه نه وي لوستي، پښتانه خو هم د کتاب لوستلو ډېر تکړه نه دي، اخیستلو خو یې بېخي نه دي، نو دوی به شعر اورېدل غواړي. نو ته به داسې کوې چې یو شعر به په ترنم کې اوروې او دوه درې غزلې به دغسې بیا وخت په وخت مونږ ته اوروي چې د اورېدونکي ستا د خبرې چې دي دې سره سره شعر هم واوري او زړه یې تنګ نه شي.
ډېره مننه چې ضروري وي، نو یو خپل هڅه به وکړم چې یو څه تاسو ته واورم. یو څو شعرونه دي چې داسې ورکېږي د سړي نه چې خپل ځان ورک شي، داسې ورکېږي د سړي نه چې خپل ځان ورک شي، لکه تودو شګو کې څاڅکی د باران ورک شي، او چې د حاصل نه شي جوړ د خواهشونو فریب، چې د حاصل نه شي جوړ د خواهشونو فریب، پرېږد وسې کوي نوم دې د ارمان ورک شي. او پښتون مزاج د بیچاره او سره شر نه کوي، پښتون مزاج د بیچاره او سره شر نه کوي، د رقیبانو د زړګینه د خفګان ورک شي. او که په وړو کې شان غرض د چا معلوم شي اصل، په دغه ګټه د فکرونه د تاوان ورک شي. او د آینه فریب ترې وتروړي درک د نظر، د آینه فریب ترې وتروړي درک د نظر، چې په خپل ځان باندې مئین شي نو انسان ورک شي. او چې کوم ملنګ یې نامه واخلي خو ژوندی پاتې شي، چې کوم ملنګ یې نامه واخلي خو ژوندی پاتې شي، که داسې نه وي نوم نشان د عزیز خان ورک شي. او که د ایرو نه دې راوالوتې وږمې د وفا، طیبه سوی سوی بوی به د هجران ورک شي.
ډېره من شعر د خوندور و، خو داسې ده چې دا شعر خو ته په فیسبوک هم ورکې، کتاب کې به هم چاپ شي، نو هغه به خلک ولولي، خو د شاعر په دې خپل غږ کې شعر اورېدل چې دا ځان له خوند لري. اوس دغه لوستونکي ستا د کتابونو لوستونکي چې دا خو به صرف تا شعر لولي، خو دینه به نه یې خبر چې ته خطرنوم هم کوې، نو دا اوریدونکو چې دې ته به ترنم هم واورو چې خوشاله شي ځکه چې زمونږ اوریدونکو دي نو
پیمانو کی وجود نانا نن جائے گی نہ جائے گی پیو محدود کے لا محدود نانا نن جائے گی نہ جائے گی نہ جائے گی نانا نن جائے گی نہ جائے گی ہسی دیوائی خلق چپ کزا کی سمندر بندوی ہسی دیوائی خلق چپ کزا کی سمندر بندوی چپ کزا کے سمندر بندوی پکو زڑیو کی معبود نانا نن جائے گی نہ جائے گی روح د جانان امر دے مندے پکی نشی حس نور مانے روح د جانان امر دے مندے پکی نشی سنور مانے مندے پکی نشی سنور مانے وایدا خام عقل چبود نانا نن جائے گی نہ جائے گی نہ جائے گی نانا نن جائے گی نہ جائے گی زڑو ناد مین کور دے تل ودانی گی پوگ مود یقین زڑو ناد مین کور دے تل ودانی گی پوگ مود یقین تل ودانی گی پوگ مود یقین د گمانو نو پکی دود د گمانو نو پکی دود نانا نن جائے گی نہ جائے گی د طیب زڑا پمینا ستا ہر کلام تھا ہر کلے ویلے ستا ہر کلام تھا ہر کلے ویلے اس پک بل کمیو سرود نانا نن جائے گی نہ جائے گی نہ جائے گی نانا نن جائے گی نہ جائے گی پیو محدود کے لا محدود نانا نن جائے گی نہ جائے گی
ڈیر خان ڈیر خان دیو کو کدارا تو ہے دا اس دس بہو کو چی دا دیر میں براتیر شو دا موجودہ کسان نہ کدا چاو نم واخلے دا بلوا نخلے بیو خپشی یا بل خپشی پکلاسی کو کرتا ہوا ہے دا خوخ شاعران مسوک تھی
کلاسیک خو دا سی در آشد جانا چی پاگے کیاڑو اس سو کم دسی نشتا چی سڑے ہو ادا میں دا خوخی ندے زمانگ دا پختو کلاسیک خو زان لے و مقام لری خو سنگ چی طول پختانا دا رحمان بابانا متاثر دی زما خو یو مسئلہ دا ہم دا چی پلار میں دا رحمان بابا مریدو نکہ میں دا رحمان بابا مریدو پلار میں سو سو زینو کی میں ذکر کرے دا چی پلار تا میں رحمان بابا لکا آغا دیوان مکمل و تیادو و حافظ ہو دا رحمان بابا سارا سارا بیا کسڑے دا غط خوشحال بابا تو گوری نو دا خوشحال بابا شخصیت دا سی دے چی یو سوک کا آغا دا خار جبی دے او ذوق لری او د شیر په د هنر په تور په شیر باندې پویږي چې هنر یې څه دی نو هغه د خوشحال بابا نه بیاړو انکار نشي کولی ځکه چې خوشحال بابا زما په خیال د هنر په لحاظ سره هغه ځای ته رسېدلی دی چې زمونږ د دې سیمې چې خو شاسونه نورې جبې دي لکه د فارسی ډیره ده یو کلاسیک خپل یو مقام دی دغه سې د عربی شاعری ده دغه سې د اردو شاعری ده او زما په خیال کوم خبره چې خوشحال بابا په پښتو کې څنګه کړی هغه ته څوک نه رسی هم دغه سې بیا د شهدا خپل یو انداز دی خو دا دوه خو چې دي نو دا خو مې په سر کې لوستې مې هم ډیر دي او اوس مې د خوشحال بابا کشر زوی سکندر خان خټک چې زما په خیال دغه کلام د خلکو لاسو ته نه و رسېدلی او نه ولوستلی یعنی که مونږ کم د دې دغه زه خپله مې اوس په دې کار هم زه کومه لګیا یم چې زما خیال دا دی چې د کم مونږ د سبک هندي خبره کوو نو هغه که مونږ وګورو د ټولو نه زیات په لومړي ځل د سکندر خان په شعرونو کې نو اوس مې هغه زیر مطالعه دی او انشاءالله ګورم او خوندونه ترې اخلم.
د موجوده پښتو ادب چې دی د روان بهیر دې ته په کم نظر ګورې څومره ته مطمئن یې د پښتو ناول کیسه شعر تنقید تحقیق؟
نو زما په خیال چې پښتو ادب د مخکې په نسبت باندې ډیر زیات پکې اوس بدلون راغلی دی او مخ په وړاندې روان دی ډیر پرمختګ یې کړی دی لکه اوس خلک دا مرګرو به اکثر دا خبره کوله چې شعر ډیر زیات دی او نثر نشته خو په دې وخت کې که مونږ داسې د دې فیسبوک دی دنیا ته مګورو نو نثر خو ډیر را روان دی او ډیر خوندور نسم هم خلک لیکي اوس که زه نمونه اخلم نو هغه سې څنګه تاسو خبره وکړه چې خدا سه نمونه داسې دي چې دا خامخا اغستل غواړي لکه اقبال کوثر ماما دی نو هغه ډیر زیات خوندور نثر لیکي د هغه تکل لونه د هغه خاکې هغه ځان له یو خوند لري نو په شعر کې هم ډیر خلک شته دی چې د جدیدیت او اما بعد جدیدیت په باسونو باندې مخته دي او په شعرونو کې هم د هغې سرکونه ښکاري په نوي کل کې داسې په دې هلکانو کې زه وینم چې څو کسان دي لکه ستاسو د سیمې موین خټک ذکر کوونه کې نو دا به هم زیاتوي چې موین خټک ډیر ښه شعر لیکي او داسې زموږ په اشنغر کې خلک دي چې ډیر ښه شعر لیکي اوس زموږ په اشنغر کې په دې نوو کشرانو کې اسماعیل حیران یو هلک دی چې دا هغه په وینا کې هم هغه ته تکلیف دی او ژبه یې نخلي خو ډیر د کمال غزل لیکي او د اشنغر هغه روایتي رنګ چې مونږ څه ته وایو کوم چې مونږ د ګران باچا او یا د علي خان او یا دغسې د مفتون صاحب او د دې مشرانو په شاعرۍ کې وینو نو په کشرانو کې هغه د هغې نه ښکلي رنګونه را پیدا شوي دي شیرمحمد وفا د اشنغر غزل لیکي په دې کشرانو کې نو نوی دور ادب زما په خیال چې مخ په وړاندې روان دی د دې رسنیو کې هم دې خلکو برخې واغستې په فیسبوک باندې اوس هر وخت ادبي بحثونه مونږ وینو او ادبي محفلونه وینو روزانه او هر څه په دې ډېر لکه زه به دا ووایم چې زه داسې ګرځم او فیسبوک ته نظر واچوم نو یو نیم لیک ما ته داسې په فیسبوک کې په نظر راشي چې زه ته خوند معلوم یو نیم شعرم په نظر راشي نو شته دی زما په خیال چې ادب مخ په وړاندې زه دې دومره مشکلاتو سره چې د پښتو شاعر ادیب سره پبلیشر نشته د کتابونو چاپ کولو والا نشته بلکې د کتابونو چاپ کولو والا نن مې په فیسبوک باندې د یو سړي باره کې د چا پوسټ کتلی دی چې داغه نه د کتاب د چاپ کولو والا ته پیسې والی دی او داغه نه سر ټکی ځکه په خپل ووایم نو زما ډېره بده تجربه شوې ده د کتابونو د چاپ والا سره او ډېرې بې خونده خاطرې ترې لرم یو څو ورځې مخکې د اقبال کوثر صاحب ما نوم واغست هغه یو داسې اشارتن په کنایو کې په کار خدا و زما خیال دا دی چې داسې خبرې خو ښه ښکاره د دي دا مخونه ښکاره کې خلک خو هغه داسې په کنایو او اشارو کې د یو چا باره کې یو کیسه لیکلې ده زه د هغه کیسې نه زما اقبال کوثر ماما سره خپل ذاتي تعلق دی نو زه ته خبرې ما نو په دې دومره مشکلاتو کې چې دلته کتاب د پښتو څوک اخلي نه خریدار یې نشته دی بس خلک ډالو ته ناستې دي چې مونږ له به ډالۍ راکړي یو څو ورځې مخکې یو مشر دی د هغه کتاب چاپ شوی ما ته شل کتابونه لکه دا خبره کول ښه نه دي چې زه په دغه باندې راولم خو زه د یو ښه نیت دپاره راولم چې راشي ما ته شل کتابونه په پیسو واغستل او هغه چې کومو ملګرو له ما ورکړل نو زما دا دې ملګري ته ما ویلي وو چې زه د هغوی نه پیسې اخلم هغې کې څه کسان هم ویل ما ته یا واغستې یا وانغستې هغه یو ځان له قیصه ده خو په کار دا ده چې دا د ټولنو والا دي، د هرې ټولنې څو شاعران او ادیبان ملګري، نو په کار ده چې دا ټولنو والا کم از کم د دې خپلو ملګرو دا کتابونه یو څو دانې چې د ټولنې د پارالي په ټولنه کې هغه ملګري چې دوی ته معلوم وي چې دوی په دې باندې خرچه کولی شي. خو ستاسو سوال رانه خبره ډېره زیاته اوږده شوه، سره د دې دومره مسائلو بیا هم زما په خیال چې دې وخت کې په دنیا کې په یو سوم نمبر کې روان دي چې د پښتو کتابونه چاپ کیږي، نو زموږ د پاره خدا د خوشحالۍ خبره ده او د ویاړ خبره ده. زه په خوشحاله یم چې بیا هم په دې مشکلاتو کې هم د پښتو کتابونه ښه ډېر دغه کیږي، نو ادب ښه دی روان دی مخ په وړاندې.
ډېره مننه کور ودان.
ډېره مننه ستاسو راشد جانه، خوشحاله اوسئ.
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې د راشد خټک پوښتنې ځوابولې. موږ له دواړو مننه کوو او تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته غوږوي. له همدې سره د خبرونه پای ته رسیږي. بلونه به بیا د یو نوی پروګرام او نوی میلمه سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه اجازه راکړئ. د خدای پامان. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.